احمد شبریم دا زدی رڑو دا دی سات پخ پرونه که ستاسو کوربا سلام علیکم لمړی هم خبرونه د پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اوج کې د دغه هیواد مرستیال صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی په دې لیدنه کې د افغان کډوالو په جبري ایستلو باندې خپله ژوره خواشیني او اندېښنه څرګنده کړې. د اسحاق ډار په حواله ویل شوي چې اجازه نه ورکوي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند وشي. هغه همداراس هوډ ښوولی چې د افغان کډوالو شتمنۍ به څوک نشي ایسارولی او پاکستاني پوځیان به د هر ډول خپل سري عمل مخه ونیسي. تر متقی وروسته ښاغلی ډار په ارګ ماڼۍ کې د طالبانو له رئیس الوزرا محمد حسن اخوند سره پر سوداګرۍ، امنیت او سیمه ییز اتصال باندې خبرې کړي دي. د افغانستان او تاجکستان سرحدي سیمو کې نن تر غرمې مخکې یوه زلزله شوې ده. د دې زلزلې کچه 15.8 درجې در یختر بلل شوې. د راپورونو په اساس د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکاشم کې 4.9 کیلومتره تر ځمکې لاندې بلل شوې. د زلزلې ټکانونه په پېښور، اسلام آباد، لاهور او کشمیر کې هم احساس شوي دي. په ځینو سیمو کې خلک د ودانیو د ټکانونو په سبب بهر وتلي دي. د افغانستان او تاجکستان له سرحدي سیمو لا د دې زلزلې په سبب د احتمالي اوښتو زیانونو او پیښو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د کرکټ 19 کلونو لوبډلې د 2016 کال نړیوال جام ته لاره ومونده. افغان ځوانانو د غوراوي پړاو سیالیو درې لوبې په ستر توپیر وګټلې او نن وروستۍ لوبه د قربانی پال په وړاندې د باران په سبب بې نتیجې شوه. په دې ترتیب افغان ټیم لومړی مقام وګټه. افغان لوبډلې په دې بریاو سره د 19 کلونو د کرکټ نړیوال جام تلار پیدا کړه چې تمه ده راتلونکی 2026 کال په جنوري او فبروري کې د زیمبابوې او نمیبیا په کوربه توپ وشي. د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ د ایتالیا په پلازمینه روم کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبري پیل شوې دي. اسوسییټډ پریس اژانت د امریکایي چارواکي په وینا چې نه غوښتل نومې وختل چې څرګنده کړه چې دا خبري د تړلو دروازو تر شا په روم کې د عمان په سفارت کې روانې دي. ایراني رسنیو هم ویلي دي چې د اروپا په وخت تر غرمې لښمخ کې خبري پیل شوې. په دې خبرو کې د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویتکوف، د امریکایي پلاوی مشي کوي او د ایران د پلاوی مشي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی کوي. دواړو لوریو اونۍ مخکې د شنبې پورس د عمان په پلازمینه مسقط کې لومړی پړاو خبري سره کړې وې. هغه خبري تهران او واشنگتن رغنده بللې وې. د هند پلازمینې نوی ډیلی ته څیرمه د استوګنې د یوې څوپوړیزې ودانۍ د نړېدو له امله لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 10 تنه نور د کډوالو لاندې بند پاتې او 14 تنه ژغورل شوي. د ودانۍ د نړېدو علت لا تر اوسه روښانه نه دی. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د ودانۍ لومړی پوړ په دې وروستیو کې ترمیم شوی و. د ډیلی ایالت حکومت د پیښې د تحقیقاتو امر کړی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajradio.com کې اورئ. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشهد پلاوی سفر څارو او په اسلام آباد کې د افغانستان د پخواني ډیپلومات امیر ګران نظر می اخیسته.
د ملګرو ملتو په سټیج باندې د منیر اکرم له خوا د افغانستان په ضد تبلیغات کیږي، دغه نتیجه ورنه کړه، نو لځکه یو نرمې ډیپلوماسۍ ته مخه کړه.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند
تیر کال د بدخشان او تخار تر څنګ په بلخ کې مونږ اکاډمي جوړه کا، ته دی بل طرف ته بیا مونږ په پکتیکا کې په میدان وردګو کې په لوګر کې د کرکټ اکاډمي نه جوړه کی.
د کلی او باندو خلک بیا له لوی سره یو لړغښتنه لري.
مو وختنه له دولت او ورزشي ادارو او خیره بنسټونو دا ده د لوب لپاره مناسب میدانونه جوړ کړي، ورزشي وسایل جامع برابر کړي، سیالي او روزنیز پروګرامونه تنظیم کړي.
د واشنگتن او تهران د استازو ترمنځ د ایران د اټومي تړون پر سر خبرې روانې دي. د دې غونډې له تاسو جزئیات مو هم خبرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د اسحاق ډار په مشرۍ له پاکستاني پلاوي سره د اقتصادي مسایلو ترڅنګ په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د دې وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې پاکستاني لوري له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند مخنیوي ډاډ ورکړی. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په مشي دا پلاوی نن سهار په یو ورځنی سفر کابل ته ورسید. دا په تیره نږدې یو اونۍ کې دوهم لوړ پوړی پاکستانی پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ له وروستیو ترنګلو حالاتو وروسته د راشي درشي زیاتېدل. تازه د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ او پلاوی کابل ته رسیدلی دی او هلته یې له بېلابېلو طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې چې نن د اپریل په 19 خپره شوې راغلي چې د اسحاق ډار په مشرۍ پلاوی په کابل کې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي او دواړو لوریو په سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیټي او یو شمېر نور مسایلو خبرې کړې. په اعلامیه کې د نوموړي له قوله راغلي چې هغه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت او جبري اخراج ژور اندېښنه وښود او ټینګار یې وکړ چې پاکستان دې په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د حقونو د ضایع کېدو مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستاني پلاوی مشر د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د مخنیوي ډاډ ورکړی او دا چې د افغان کډوالو جایدادونه او سرمایې د هغوی ملکیت دی او هیڅوک یې ترې نشي اشارولی. که څه هم د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی د موجودیت ادعاوې د دواړو لوریو ترمنځ د اختلاف مهم ټکی بلل کیږي، خو د طالبانو په اعلامیه کې په دې اړه د بحث کومه یادونه نه ده شوې. خو وړاندې پاکستاني رسنۍ ویلي وو چې په دې سفر کې به امنیتي موضوعات د خبرو د اجنډا مهمه برخه وي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د اسحاق ډار او ملا محمد حسن اخوند ترمنځ په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، تجارتي او فرهنګي کو په پراختیا سربیره په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اجباري اخراج په موضوع هم خبر شوی. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کابل ته د خاغلی ډار لومړنی سفر دی، خو په تیر یو ونه کې دوهم لوړ پوړی پاکستانی پلاوی دی چې کابل ته ځي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان هم د پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر کړی و او هلته یې له بېلابېلو طالب چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي له دې سفر وروسته په خپله اکسپانه لیکلي وو چې له یوې اوږدې وقفې وروسته له افغانستان سره د لوړې کچې دوه اړخیز تعاملات پیل شوي دي. دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی و او د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو د نوموړي له قوله ویلي چې هلته یې له پاکستاني چارواکو سره پر بېلابېلو په ځانګړي ډول اقتصادي او له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مسلو هم بحثونه کړي. خو پوښتنه دا ده چې دغه سفرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو او دغه راز د کډوالو په مسله څه اغېز لرلی شي. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان باور لري چې افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو لپاره بنسټیز حل لارې ونه لټول شي، دغه ډول تګ راتګ ښایي ډېرې پایلې ورنکړي. د نړیوالو اړیکو پوه او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
پاکستان ته راش کړي چې طالبان یا مخصوص هغه حلقې چې د دوی د کنټرول نه یو څه ناڅه ووتي دي، هغوی بېرته یو ترتیب چل و جذب کړي تر څو هغه خپلې اجنډا یې چې لري هغه تطبیق کړي، چې د یوې خوا د خپلو خلکو د اذهانو انحراف دی، د بلې خوا د طالبانو په منځ کې دی او تفرقې ایجادول دي، د دوی ویشل دي. نور په عمومي توګه پاکستان او د افغانستان مسایل تر څو چې هغه بنسټیز حل پیدا پکې نشي متاسفانه چې دا ناورین بد ادامه لري.
د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت
د لومړي پلاوی د سفر په راتګ سره د کابل د لوري څخه مشخص غوښتنه طرح سولې چې هغه اسلام آباد ونه منلې. په عین وخت کې کابل هم د هغوی غوښتنه ونه منلې، ځکه نو د دوم پلاوی ضرورت پیدا شو. په لومړي غوښتنو کې د مهاجرینو د جبري استلو د پروسې درول وو. په اوسنۍ مذاکراتو کې بیا پاکستان هڅه کوي چې پر کابل فشار راولي، ولی تر ځای پورې چې زه خبر یم دا اختلافات په قطعي توګه باندې تر ډیره پورې بیا هم په اختلافاتو کې پاتې شوي دي.
د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ دا راشه درشه په داسې حال کې ډیریږي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهراً د کړکېچ تر حد رسیدلې او د دواړو لوریو ځواکونو آن د ډیورند په اوږدو کې یو بل سره مخامخ جګړې هم کړې چې لاملې مرګ ژوبله هم اوخته. دغه راز پاکستان په روسي کې له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو پراخ عملیات پیل کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویان تلال چودري د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د اپریل له پیل راهیسې 15,000 افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي.
په راپور کې مونږ د سیاسي چارو د کتونکو غوث جانباز په وینا واوریدل چې په کابل کې پاکستانی پلاوی غواړي د طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. د سیاسي چارو بل کارپو حکمت الله حکمت بیا دا نظر څرګند کړ چې د پاکستان د لومړي پلاوی د سفر پر مهال کابل او اسلام آباد د یو بل غوښتنې ونه منلې، نو د بل پلاوی سفر ته اړتیا پیدا شوه. همدا موضوع د پاکستان د پلاوی د سفر موضوع می په تفصیل په پاکستان کې د افغانستان له پخوانی ډیپلومات امیر ګران سره شریک کړي.
د دوی دغه سفر که د امنیتی زاویې له نظره او یا مثلا د هغه افغانان چې په پاکستان کې میشتې د هغو د زاویې له نظره ورته وګورو، پاکستان په د اوس وخت کې ډېرې ستونزې لري. له یوې خوا خو هلته امنیتي وضع ډېره خرابه ده، په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هره ورځ د پاکستان د پوځي استبلیشمنټ په پوستو باندې او هم د ملیشو په پوستو او په پولیسو باندې هلته د پښتنو بلوڅو لخوا ګزارونه کېږي او دوی ته تلفات ورسوي. بل دا ده چې دوی د دغه په نتیجه کې هم غواړي چې د 1955 کال د هغه کنوانسیون چې د مهاجرینو په تړاو باندې منل شوی ده، له هغه څخه هم په خلاف دوی ځینې کړنې کوي چې هغه افغانان چې هلته میشت دي په ډله ییزه توګه یې جبرن ډیپورټ کوي.
ګران صاحب، د دې کډوالو د ایستلو موضوع داخله پاکستان پورې مربوطه ده، لیکن مهم سوال دا ده چې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څه غواړي.
دوی ټی ټی پی یادوي، تاریخي طالبان پاکستان چې دغه دوی مهار کړي، او دوی وایي البته چې دغه ځانې په داخل د افغانستان کې دي، او حتی دغه هم وایي چې طالبان ورسره مرسته کوي. دغه یوه اشتباه دغه وسوله د طالبانو له خوا شي پاغه اوله کې دوی د دغه ټی ټی بی کې رهبرانو او د پاکستاني حکومتي منصوبینو په منځ کې په کابل کې د مذاکراتو یا د منځګړیتوب چارې ترسره کړي، چې دغه زما په نظر باندې دغه یو اشتباه و. دا دوی دغسې یو سند همدغه پاکستاني استبلیشمنت ته په لاس ورکړو چې همدغه دی دا خلک دلته په داخل د افغانستان کې دي او موږ ورسره ښې اړیکې لرو او موږ په دوی باندې اثر او نفوذ لرو.
که چېرته پاکستان په دې هیله په یوه اونۍ کې دوه هیاته کابل ته استوي سي د ټي ټي پی په برخه کې افغان طالبانو سره کومک وکړي، بل لور ته په افغان طالبانو باندې دوی فشارونه زیات کړي دي، درګرده کډوالو سره رالی شي، لسکونو زره کډوال په تیرو دوه اونیو کې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي، چې پرته له څه شکه د افغانستان په اوسنیو چارواکو یا په حکومت باندې یو فشار دی، نو له هغه ولې لاس نه اخلي؟
زه په دې نظر یم چې دوی د کیرټ اینډ سټیک پالیسي چې هغه یعنی دنده او گازری، یعنی هم د فشار پالیسی او هم د امتیازاتو پالیسی، دغه دواړه دغسې په مخ باندې وړي. طالبانو ته دغه وایي چې که چېرته د موږ اوامر ومني، زموږ فرمانونه ومني او دغه ټي ټي پي مهار کړي، او یا مثلا هغه څه چې زموږ د ستراتیژیک دپت په ارتباط باندې پالیسی ده هغه ته فرمان بردار او سیجنی، موږ به در سره امتیازات به درکړو، کومکونه به کوو، اگر چې هغه هم دوی درواغ وایي، یا مثلا موږ به فشار نه در باندې راوړو، او که دغه ونه مني نو موږ به په تاسې همدغه د فشار پالیسۍ ته دوام ورکړو. تاسو دغه به په نړیواله میډیا کې یا په نړیوالو سټیجونو باندې چې دلته د شلو په شاوخوا کې تراګري ډلې دي او دا دي او ها دي.
په تېرو لسیزو کې چې وخت شوروي اتحاد و، نو په هغه وخت کې د غرب او د شرق ترمنځ هم سړه جګړه روانه وه، نو نورو هیوادونو هم له پاکستان سره په هغه وخت کې لاس وړ. اما په اوسني شرایطو کې چې د پاکستان اقتصاد خراب ده او مخکې تاسو امنیت ته اشاره وکړه، آیا پاکستان کولی شي چې ډیر څه وکړي او په واکمنو کابل کې واکمنو طالبانو باندې ډیر فشار وارد کړي؟
زما نظر دا ده چې دوی به ډېر څه ونه شي کولای، ځکه یې نه شي کولای چې دوی باندې اوس امریکا هم دومره باور نه لري. د دوی او د امریکا په منځ کې روابط هم دغه زیګزاګي بڼه غوره کړې ده، یعنی کله ښه شي او کله بیا ډاون ګریډ شي، راکټ شي.
تاسو څرنګه ښکاري چې د اسحاق ډار سفر به تر څه بریده بریالی وي؟
زه فکر کوم چې د اسحاق ډار دغه سفر به دوی به البته هغه غوښتنې چې له طالبانو څخه یې لري او هغه اندېښنې چې لري هغه به له دوی سره مطرح کړي، ځکه یې وسکوریا که چېرته دوی دغسې فکر کولای چې دا زموږ فشارونه یا دا زموږ تبلیغات یا دغسې طالبان ترهګر معرفي کوو یا د ملګرو ملتو په سټیج باندې د منیر اکرم لخوا دا د افغانستان په ضد تبلیغات کېږي دغو نتیجه ورنه کړم، نو لځکه یې هم دغسې یو نرمې ډیپلوماسۍ ته مخه کړه. چې هغه نرمه ډیپلوماسۍ دا ده چې صادق خان او ورتک دی چې دوی وایي چې دا یو موافقه ډیپلومات دی، او له بلې خوا همدغه هغه دی د اسحاق ډار سفر افغانستان یا کابل ته دی. نو زما عرض دا دی چې په خپله د اسحاق ډار سفر چې هلته تللی دی، نو دوی به کوشش وکړي چې د دغه نرمې ډیپلوماسۍ په وسیله سره که طالبان دې ته وهڅوي او قانع یې کړي چې دا ټي ټي پي دوی سره مذاکراتو ته کینوي، یا هغه حملې چې هلته د دوی په وسیله باندې کېږي هغه لږ مهار کړی شي. دغه د دوی پالیسي ده، ولې دغه به دومره نتیجه ونه لري زه فکر کوم.
له امیر ګران په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات څخه مننه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
د امریکا یا ویراني چارواکو ترمنځ د ایتالیا په پلازمېنه روم کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبري پیل شوې دي. دا خبري د بندو دروازو تر شا په روم کې د عمان په سفارت کې روان دي. جزئیات له صفی الله ستنچی څخه اورو چې پوسیډو کرا سره دې مهرباني.
مننه شیبر صاحب. د سر خبر دادی چې د خبري پايته ورسېدي، کسام چې ویلې 15 ساعته به دوام وکړي خو تر وخت مخکې د خبري پايته ورسېدي او ډېر جزئیات لا نه دي رسنیت شوی. خو څه چې ویل شوی دغه پاړه به زه اوس تشریحات ورکم. امریکایي او ایراني چارواکو د ایتالیا په پلازمېنه روم کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه دویم دور مذاکره وکړه. د امریکا دریز دادی چې ایران د یورانیم له بډاینې لاس واخلي. ایران بیا مخکې ورځو کې ویلي و چې د یورانیم په بډاینې خبرې نه کوي، بلکې په ټوله کې د اټومي پروګرام په مسله بحث کوي او په ادعای چې اټومي پروګرام یې سولې اهداف تعقیبوي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نخودلو په شرط ویلي چې دا خبرې د روم په کاملو چایا سیمه کې د عمان په سفارت کې د تړول دروازو تر شا وشوي. دا مذاکرات چې د ایسر رخصتیو په جریان کې وشوي، د امریکایي پلاوی مشري د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویټکاف او د ایراني پلاوی مشري د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی کوله. د دوه خبرو اترو منځګړیتوب د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر ابو سعید و چې د دواړو لورو خبرې مدام یو بل ترسولې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی په ایکس پانه کې په پیغام کې لیکلي چې په روم کې د ایران او امریکا خبرې غیر مستقیمې وي او زیاته کړه چې موږ پوېږو مخ په وړاندې لار اسانه نه ده او موږ په خلاصو سترګو روان یو. د لومړي دور خبرې چې تیرونه د عمان پلازمینه مسقط کې وشوي، د ایران په اټومي پروګرام سرخېدي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی و چې که تړون ونه شي په ایران پوځي اقدام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو هم د خبرو په درشل کې ویلي هیله لري د ایران خبرې ګټورې وي. هغه په پاریس کې تر غونډې وروسته وویل موږ په ټول یو سوله ییز او دوامدار حل غوره کړو، خو هغه زیاته کړه دا باید داسې یو څه وي چې نه یوازې اوس بلکې په راتلونکي کې هم د ایران د اټومي وسلو لرلو څخه منع کړي. متحده ایالات او نور لویدیځ هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه تورنوي. تهران په دوامداره توګه دا تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې هڅې د برېښنا د تولید په څیر د ملکي اهدافو لپاره دي. د جنوري په میاشت کې سپینې ماڼۍ ته له راستنېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ترامپ چې مخکینۍ دورې ولسمشري کې هم له ایران سره د 2015 کال د نړۍ د اټومي قدرتونو اټومي تړون څخه خپل واد وېسته، د ایران په وړاندې د بندیزونو اعظمي فشار کمپاین بیا پیل کړ. تیره میاشت هغه د ایران رهبر آیت الله سید علی خامنه‌ای ته یو لیک واستوه او د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. هغه همدارنګه خبرداری ورکړی چې ډیپلوماسي که ناکامه شي نو پوځي اقدام کوي. په عمان کې د خبرو له پیل سره سره امریکا سیمې ته اوږده واټن به مغرزون کې الوتکې او د دویمې الوتکې وړونکې تیاری هم واستولې. ټرمپ د اپریل په 12 خبرې لرونته وویل زه د پوځي انتخاب د کارولو لپاره په بیړه کې نه یم، زه فکر کوم چې ایران غواړي خبرې وکړي.
سنت صاحب مننه. د ازادي راډیو پراخونکو خبرونه کې مو کچرته د دغو خبرو نور جزئیات ترلاسه کړل، له تاسو سره به شریک کړم.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د زونونو او ولایتونو په کچه هڅه کړې چې کرکټ اکاډمۍ او د لوبو معیاري میدانونه جوړ کړي. کرکټ بورډ وایي یو شمېر خصوصي اکاډمۍ هم جوړې شوې خو دوی ورنه څارنه کوي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو اکاډمیو رول د لوبغاړو په روزنه او د کورني کرکټ له لارې په پیژندنه کې ډېر مهم وباله. لن موړي سره زما همکار مرکه کړې او په سر کې ورنه په بیلابیلو ولایتونو کې د اکاډمیو او ورزشي لوبغاړو د جوړولو په اړه پوښتنې.
مونږ د هیواد په لری پرتو ولایتونو کې چې هلته کرکټ شاید ډیر کم وي مونږ هلته هغوی ته اکیډمیانې جوړې کړي. چې زه تاسو ته ډېر ښه مثالونه درکولی شم په دې برخه کې د بدخشان او تخار. دغه راز تیر کال د بدخشان او تخار تر څنګ په بلخ کې مونږ اکاډمي جوړه کړه. ته د بل طرف ته بیا مونږ په پکتیکا کې په میدان وردګو کې په لوګر کې د کرکټ اکیډمیانې جوړې کړي. که میدانونو ته راشو نو مونږه کافی میدانونه لرو چې په هغه کې د ننګرهار کې دوه میدانونه لرو، د غازی امان الله خان او د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی، په کونړ کې لوبغالی لرو، په دیبل زون کې بیا په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغالی لرو، او د خوښۍ زیاده ده چې تیر کال مونږه په پکتیا کې د کرکټ میدان جوړ کړ، او سږ کال مو په لوګر کې د کرکټ میدان هغه چارې تقریبا بشپړې شوې. نو بیا په لغمان کې میدان ډیر په خایل کارونه شوی نیمګړی پاتې و، هغه مو سږ کال تکمیل کړ. سږ کال راتلونکي پړاو د ولایتي کلب لیول سیالي چې دیا به پکې ترسره کیږي د خیره، اکیډمي مو هم ورسره ترڅنګ جوړه کا. پاتې شو په غزنی کې مو اکیډمي تیر کال جوړه کړه، په هغه کې په پروان کې په کاپیسا کې په ځینو ځایونو کې پخوانی اکیډمیانې وي، هغه ورغولي نفر مورته استخدام کې چې ساتنه وکي. تقریبا که درته وایم په دغه تیر سو کلونو کې په 15 شاوخوا اکیډمیانې دغه راز په 15 شپږ میدانونه مو جوړ کړ، او کوم میدانونه چې موږ پخوانه لرو هغه مو لا ډېر معیاري کړ. موږ په کندهار کې میدان لرو، موږ په هلمند کې میدان لرو چې دا مهال پکې د میرویس نیکه درې ورځنۍ سیالۍ روانې دي، موږ په زابل کې میدان لرو چې څو ورځې وړاندې موږ د کرکټ بورډ د ډومیسټک کرکټ صفحې نه ځینې ویډیوګانې خپرې کړي. نو تقریبا موږ په هر زون کې په هر سمت کې کافي میدانونه لرو، او که تاسو مطلب دای چې د افغانستان هر ولسوالۍ کې جوړ شي نو د افغانستان ولسوالۍ خو ماشاءالله ډېرې زیاتې دي، خو زموږ به اول هدف دای چې مونږ په ټولو زونونو کې ښه میدانونه ولرو معیاري کو. لکه مثلا که د سږ کال د نوي کال پلان درته وایم چې موږ په کلنۍ غونډه کې خبرې کړې وې چې مونږ دغه الحمدلله میدانونه خو د هغه د لحاظه خو ټول معیار سره برابر دي، خو موږ غواړو چې لا ډېرې اسانتیاوي پکې، ځکه څومره چې ته فیسیلیټیز او اسانتیاوي پکې جوړوي شنو هغومره د لوبغاړو لپاره ښه وي. نو موږ غواړو چې دغه په څلورو زونونو کې لږ تر لږه یو میدان دا نړیوال سټنډرډ ته ورسوو چې په هغې کې په ننګرهار کې نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی دی، په خوست د خوست کرکټ لوبغالی دی، د کندهار دی، او د کندوز دی. ما مخکې د کندوز یادونه هم نه وکړې، په کندوز کې موږ ډېر ښایسته میدان جوړ کړی دی چې تېر کال پکې د غازی امان الله خان لیسټې سیالۍ ترسره شوې، انشاءالله سږ کال به هم ترسره کیږي. یو کورنی کرکټ سیالۍ به نېشنل ټی ټوینټي سیالۍ دی، هغه به هم په کندوز کې ترسره کیږي.
د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د طالبانو د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست ادعا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې ورزش تر ولسوالیو او کلیو رسولی. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي بیا ادعا کوي چې د دوی په سیمه کې په دولتي کچه ورزشي فعالیتونه نه تر سترګو کیږي. فیروزه عزیزی راپور لري.
سان ځوانان له ورزش سره ډېره مینه لري، د ورزشي فعالیتونو لپاره ډېر محدود امکانات لري.
د ننګرهار ولایت شینوار ولسوالۍ یو اوسیدونکی و، د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په خپله سیمه کې د ورزشي فعالیتونو لپاره هیڅ ډول امکانات نه لري.
موږ د ډېر ستونزو مشکلات سره مخ یو چې د لوبو لپاره میدانونه او وسایل نه لرو، همدارنګه وسایل کم دي او رسمي ملاتړ هم نشته. زموږ لپاره نظم غوښتنه له دولت او ورزشي ادارو او خیریه بنسټونو دا ده د لوبو لپاره مناسب میدانونه جوړ کړي، ورزشي وسایل جامع برابر کړي، سیالۍ او روزنیز پروګرامونه تنظیم کړي.
د ارزګان ولایت یو اوسیدونکی چې ده هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد سي. ازادي راډیو ته وویل
د دې د ځان لپاره پیسې راټولوي، پر د خپل انداز پرې کوي، او بیا د یو د سمیر څخه پیچ جوړي د کرکټ لپاره پر هغه باندې لوبې کوي. هغه هم ځینې ځایونه کې بیا ور باندې بندیز راځي، ځکه مځکه ولا بیا جنیخې هم ځکه کری. نو د دولت سم غوښتنه دا ده چې دلته په روزګان ولایت کې د ځوانانو لپاره داسې معیاري لوبغالي او سټډیمونه جوړ کړي تر څو دوی د نشو او د داسې بد لار څخه راوګرځېږي او دوی خپلې لوبې دلته په ښه توګه سر ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د اپریل په 18 د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوی د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د 3 کلنو فعالیتونو په اړه راپور ورکړ چې پکې راغلي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ورزش له پلازمېنې کابل څخه ولایتونو او مرکزونو څخه تر ولسوالیو او کلیو رسول سوی دی. د راپور په دوام کې راغلي چې په ولایتونو او ولسوالیو کې د فدراسیونونو ملي انتخابي سیالۍ ترسره او ورزشي جشنونه جوړ شوي دي. د ورزش چارو یو شمیر څارونکي هم دا اداوې ناسمې بولي او وایي چې په ډیرایو کلیو ولسوالیو کې ورزشي فعالیتونه د سیمې د خلکو په خپل نوښت امکاناتو او لګښتونو کېږي. له دې ډلې سمیع الله هلال ازادي راډیو ته وویل
دا اداوې ناسمې دي که څوک ووایي چې د افغانستان لوی ښارونو وراخوا موږ کلیو بانډو ته هم د ورزش د بهیر غزول او هغه سنتیاوی چې لوبغاړو ته په کار دی هغه موږ ته برابرې کړي. هر څه چې اوس وخت کېږي دا ټول د ځینو خلکو د ځینو ځوانانو د ورزش سره لیوالتیا ده چې دوی ورسره لري او په نشته امکاناتو باندې دوی غواړي ورزش ته وده ورکړي.
کرکټ لپاره په ولایتونو او ولسوالیو کې د ورزشي لوبغاړو د جوړېدو موضوع مو د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان سید نسیم سادات سره هم شریک کړه. خغلی سادات بیا ازادي راډیو ته وویل چې د زنونو او یو شمېر ولایتونو په کچه اکاډمۍ او لوبغاړي جوړ شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست په بیلابیلو ورزشي برخو کې د لاسته راوړنو خبره هم کړې ده. داسې مهال چې افغانستان کې په ورزشي لوبغاړو کې د نجونو پر ورزشي فعالیتونو بندیز لا هم خپل ځای دی او د نجونو د کرکټ لوبډله هم نه لري.
او بیا هم د سپورت لډکره د پکتیا ولایت په زورمت کې د فوټبال د لس غوره لوبډلو ترمنځ د سیالیو پایلوبه د اتحاد فوټبال کلب په بریا سره ورسیده. د اپریل په 18 د یادو لوبې نندارې ته د زورمت سربیره د پکتیا له بیلابیلو سیمو د فوټبال ګڼ مینوال ورغلي وو.
د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې د فوټبال د لس غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې 2 اونۍ مخکې پیل شوې وې پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه د اتحاد او اتفاق لوبډلې ترمنځ ترسره شوه چې اتلولي اتحاد لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد لوبډله به د زون په کچه د غوره لوبډلې د انتخاب سیالیو کې د پکتیا د فوټبال د ټولو لوبډلو استازوري کوي. د یاد پایلوبې لیدلو ته د زورمت ځایي اوسیدونکو سربیره د پکتیا له بیلابیلو سیمو یو شمېر مینوال ورغلي ول. یو تن لوبغاړي عبدالقیوم منګل مشال راډیو ته وویل
ډېر خوښ یم چې د سیالۍ په لاره شول کېږي او خوشبختانه زموږ ټیم وکولای شول چې فاینل ته لاره پیدا کړو او قهرماني ترلاسه کړو. هر برخه کې موږ ته باید دغه سې کورسونه دایر شي تر څو زموږ ځوان استعدادونه او تکړه لوبغاړي د ملي ټیم لپاره د افغانستان د نوم په خاطر لاره پیدا کړي.
د پکتیا ورزشکاران وایي په دې ولایت کې د ورزش برخې لپاره د امکانات او وسایل او ځایونو برابرولو ته لازم پام نه دی شوی او د ورزشکارانو پرمختګ هم په هغه کچه نه دی چې هغه یې غواړي. یو بل تن لوبغاړی زبیح الله وایي
خصوصا ما خپل غوښتنه ده د حکومت چې مې دا غوښتنه ده چې موږ ته یو ښایسته میدان جوړ کړي د زورمت په سطحه باندې.
ورزشکاران زیاتوي د زورمت او لپکتیا نور به هر ورزشکاران له دا ډول خاورینو میدانونو سره پوره بلد نه دي او هغوی له معیاري ځایونو پرته دوی سره ډېرو لوبو ته زړه نښه کوي. یو بل تن ورزشکار حفیظ الله ملنګ وویل
یقینا دما خو تقریبا 10 کاله کېږي چې زه خپل لوبې کوم خو دلته داسې میدانونه نشته چې موږ داسې په سمه طریقه لوبې کړي ځکه چې دا میدانونه ټول د خاورې دي. ټیمونه چې د کوم لوبغاړي سره راځي دا له اوسره ډېرې ستونزې لري ځکه اوله خو د موږ دا ستونزه داسې میدان کې چې سره کم وغواړي هغه رقم باندې لوبه نشي کولای دی.
بلخوا د پکتیا د فوټبال مسؤلین وایي دوی غواړي یو شمېر ټیمونو ته د مسلکي لوبسارانو او روزونکو د استخدام له لارې دا لوبه معیاري کړي تر څو له بهره پکتیا ته بریاوې وروړي. د پکتیا د فوټبال فدراسیون مشر خالد ثاقب وویل
الحمدلله اوس بیخي په ولسوالۍ کې فوټبال ډېر پرمختګ کړی ده تېره په زورمت ولسوالۍ کې. نو اوس خپله دغه ټورنمنټ په خلاصېدو ده نو انشاءالله رحمان دغه نه بعد د فوټسال لوبې شروع کېږي. تقریبا نړۍ کې تر 15 ټیمو پورې ګډون کوي. نو اوس موږ سې پلانونه نیولې دي چې ولسوالۍ کې زورمت کې فوټبال په قانوني ډول نه شروع کړو هغلته لوبڅاران برابر کړو.
یاد دیوی فوتبال په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې نه یوازې یوه پخوانۍ لوبه ده او میلیونونه مینهوال لري، بلکې د فیفا یا د فوتبال نړیوال فدراسیون د اټکل له مخې په نړۍ کې تر 2.5 میلیونه ډیر کسان په فعاله توګه فوتبال کوي. په افغانستان کې هم له لسګونو کلونو راهیسې فوتبال لوبه دود ده، خو د لوبغالو او مسلکي روزونکو په ګډون ډیرو اړخونو کې د پرتو ستونزو له کبله د دې برخې پرمختګ ورو دی.
آزادی رادیو